مشال.
دا مشال رادیو دا ستړي مشال نن ورځ اخري خبري غړي کې زه ګل اياز او عبد الحي کاکړ به لته سره وي. وخت د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو لخوا په لاهور کې د غیرت په نامه د یوې خزي د وژنې د غندلو په باندې کې د دریو سرتیرو د وژنې په قبایلي سیمو کې د لسو سیاسي ګوندونو کمیټې د اصلاحاتو لپاره پر اجنډې د صلاح کېدو په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د سکولونو د بې برخې کېدو او د بلوچستان په ډېر علایار کې د هندو ماشومانو د تختونو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق دفتر رپورټونه لرو. په لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر نوید پیلی پر پاکستاني حکومت شک کړی چې سمدستي او پیاوړی اقدام دی وکړي چې د وژل شوي ښځې او مجرمانو ته سزا ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر وایي فوجي کمانډان باور دی هغه امریکایي عسكر چې د ولسمشر اوباما د پریکړې له مخې په افغانستان کې پاتې کیږي د دې هوا د ځواکونو پر روزنه او ترګري په ځمږه مبارزه لپاره باسي. د مصر د ولسمشر د انتخاباتو لمړنۍ نتیجه ښایي چې د دې هوا د پوسټ په فنې مچر عبدالفتاح السيسي په سلو کې د نیمه رایې ترلاسه کړې دي. او سم تفصيل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر ناوې پیلې په پاکستان کې د یو حامله شزي د وژل کېدل غندلې دي. په یو بیان کې نوموړي پر د پاکستان پر حکومت شک کړی چې سمدستي او پیاوړی اقدام دی وکړي چې دا شان په یواد کې د عزت په نوم وژنې نوري پای ته ورسیږي. د بلشا بلخوا د پاکستان پولیس وایي چې د حق کس په لټون دي چې دغه شزه وژلې و چې د خپل کورنۍ د خوشي بغیر واده کړی وو. 25 کلنه فرزانه پروین او د دې پر خاوند یو شمېر کسانو د سیشن به پرز په لاهور شهر کې له عدالت بهر حمله کړی و. د دې خاوند وایي پولیس هلته ولاړو او د خلکو د درو لپاره هیڅ اقدام ونه کړی.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشا یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي نو دینه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره ملاو او ځکه هغې زمونږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې مونږ ته د انصاف راکړي شي.
فرزانه د فرزانه د چرشمه پورز خاور ته وسپارنس او د دې پلار د پیښې لږ وخت وروسته ونیول سو. په قبالی سیمه کې د فعالو لاسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فټاله پر د اصلاحاتو په یو لسنو کاتي ایجنډا سلاسه ودی چې په کې د قبالی ولس لپاره د ټولو آئینی قانوني انساني حقوقو غوښتنه شامل ده. دا دغه کمیټې پرون په پېښور کې غونډه وکړه چې په اړه د جمعیت سامي مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډو تول
په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دی. دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی. د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی قانوني جمهوری عدالتي او سیاسي حقوق ملاو شي. دغه سه اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کم یو ظالمانه ریګولیشن په دې وخت کې تنافس دی دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده. دغه سه نوري خبرې د کم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی جمهوری او قانوني حقوق ملاو شي.
په دې کمیټې کې د عوامي نیشنل پارټي، پیپلز پارټي، تحریک انصاف، جمعیت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، قومي وطن پارټي او مسلم لیگ نون په شمول لس سیاسي ګوندونه شامل دي. فټا سیکټر سش کال د قبایلی سیمو په زرګونو ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د غیر حکومتي تنظیم ان سی ایچ ډی او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته چلول کیږي. د ان سی ایچ ډی مشر محمد ظاهر شاه مشال ریډو تول چې سش کال به 1,09,000 ماشومان په سکولو کې د داخلولو کوشش کیږي.
دا 1,39,000 ماشومان دا د ایجنسی ایجوکیشن ټارګټ دی او سکولونه هم پدې کې لګیا دا پدې کې ملکان هم لګیا دي پدې کې تعلیمي کمیټه دي دا غي کار هم روان دي. دا ماشومان چې دي نو باخیردا سکول تراشي او داخل شي.
په قبایلی سیمه کې ورلمه خدای تعلیم شراکه مده او چارواکي وایي د ترګریز جګړې د تعلیم څنګه تنور هم زیان رسولې دي. د شمالي وزیرستان له نوشیر کلا سیمه سره د پاکستان ځواکونو پر کاروان د سړک غاړي دوی پر لپسې بمی چاودنې شوي. درې عسكر وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پاکستان فوج د امریکو دفتر ایس پی آر په خبر پانه کې ویلي چې سړک غاړي دغه چاودنې د پنځمه په سهار د شمالي وزیرستان او بنو پر پوله په نوشیر کلا سیمه کې د دوی د عسکرو پر موټر شوي. افغان ولسمشر د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره د ډیورنډ کرښې له غاړې د کونړ پر بیلابیلو سیمو د راکټي بریدونو په اړه د چهار شنبې په ورځ ماښام ټلیفوني خبرې کړې او په دې اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړې. ارګ مانی په خبر پاڼه کې ویلي، په دغو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د افغانستان له خاورې پاکستان ته ترګر اوړي او هلته عملیات کوي. افغان ولسمشر د دې خبرې په جواب کې ویل، له کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې افغانستان ته د ترګر اوړي، خو افغانستان هیڅ کله پر عامو خلکو راکټي بریدونه نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزیر وای پوجي کمانډان باور دي هغه امریکایي عسكر چې د ولسمشر اوباما د پریکړې لمخې په افغانستان کې پاتې کیږي، د دې هوا د ځواکونو پر روزنه او ترګري پر ضد مبارزې لپاره بستي. چک هګل روسله هغه د څرګندونې وکړي چې د رواني اونۍ په سه شنبه پر ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړي چې په افغانستان کې به د دې هوا ل جنگي مشن یعنی 2014 کال وروسته به 98,000 سرتیري په دې هوا کې پاتې شي. هګل چې آسیا او اروپا ته په 12 ورځې سفر وتلی ویلی چې افغانستان ته به هم ولاړ سي. د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه شایي چې د دې هیواد د پخواني پوځي مشر عبدالفتاح السیسی په سلو کې 93 رای ترلاسه کړې دي. دا د ټول هیواد رای مرکزونو د 45% نتیجه ده چې پکې باور کېږي چې السیسی به وګټي. یو نوې څېړنه وایي د نړۍ په دریو کې یو کس چاغ دی. دا څېړنه په دی لینسټ نومي میډیکل جرنال کې چاپ شوی چې پکې له 1,78 ملکونو د راغون سو شمیرو جاج اخیستل شوی. د پاکستان په ګډون روس، چین او هند د نړۍ په غو لومړنۍ لسو وادونه کې دي چیرې چې زیات چاغ کسان ژوند کوي. تر ټولو زیات چاغ یا څاربه خلک په منځني ختیځ او افریقایي وادونو کې دي. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه د آسیا چیلنج کپ سیالیو کې د درېم مقام د ترلاسه کولو لپاره د مالدیف له ملي ټیم سره لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو دفتر یو مسول سید علي کاظمي له مالدیف څخه مشال لیډو ته ویل، دا لوبه د مالی په سټیډیم کې د افغانستان په وخت د شپې پر 9 بجو پیل شي. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د لاهور های کورټ مخې ته د یوې زنانه په سنګساریدو کې غندنه ښودلې ده. د وژل شوې ښځې خاوند وایي چې د پیښې پر وخت پولیسو تماشا کتله. په نیمه قبایلي سیمه اف آر ابونو کې د اف سي 3 سرتیري په یوه چاودنې کې وژل شوې دي. په قبایلي سیمو کې فعال د لسو سیاسي ګوندونو کمیټې په دې سیمه کې د اصلاحاتو لپاره پر 19 نقاطي ایجنډا سلا شوې ده.
قبایلی علاقو کې د امن قیام د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دی. د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی، قانوني، جمهوري، عدالتي او سیاسي حقوق ملاوي شي.
په قبایلی سیمو کې د 1,09,000 زره ماشومان د سکولونو بې برخې دي، خو چارواکي وایي چې په دې لړ کې ګامونه پورته کړي.
تر هغه فاندګي د تعلیم دی د هغې په شر کې اضافه وشي او دی د ترهاګرۍ نه بچ شي او دی یو روښانه مستقبل ترې هغې طرف ته راغب شي. او دی
امریکایي شاعره، لیکواله او فعاله مایا انجلو چې شپږ 80 کلونو په عمر کې مړه شوې، د ژوند او مبارزې په اړه به معلومات واوري.
Love heals, but just like life around.
د دې تاسو په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم درته رپورټونه لرو. د مشال رادیو سره اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګې د لاهور های کورټ مخې ته د فیصل آباد یوې زنانه په سنگساریدو د افسوس سرګندونی کړی دی او ویل دي چې پاکستان حکومت دې د داسې پیښو مخنیوي لپاره کوټلي اقدامات پورته کړي. بلخوا پاکستان کې د زنانو په چارو کې کارکون کې قامیک میشن وای چې هغه خپل رپورټونو کې حکومت ته د تجویز وړاندې کړی دی چې د داسې پیښو کې د معافي نه ورکولو په معاملي غور وکړي چې دې سره به دغه شان د پیښو مخنیوي ممکن شي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې مشر نیوی پیلې لاهور های کورټ مخې ته د یو حامل زنانه په څنګه دوه د افسوس څرګندونه کړې ده او ویلې دي چې دا د حکومت غفلت دی چې 25 کلنه فرزانه پروین د خپل کورنۍ لخوا د عدالت مخې ته ووژل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې لخوا جاري شوې خبر پاڼه د نیوی پیلې د خلیلي کې چې د فرزانه پروین د وژنې نه هغې ته صدمه رسېدلې ده، څوک چې د نورو یو شمېر زنانو په شان بې دردۍ سره ځکه ووژل شوه چې هغې د خپلې خوښې سړي سره واده کړی و. نیوی پیلې زیاتوي چې پاکستان کې هر کال په سوونو زنانه د سزا په توګه ځکه وژل کېږي چې د ودونو لپاره د کورنۍ خوښې نه انکار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې په حکومت زور ورکړی دی چې پاکستان حکومت دې د غیرت په نامه وژنې او د زنانو خلاف د تشدد د پیښو مخنیوي لپاره ضروري او کوټل اقدامات اوچت کړي. د ذکر ده د تېرې نهې په ورځ میرمن فرزانه پروین عدالت ته د هغې د کورنۍ لخوا د هغې خلاف درج کړې شوې مقدمې لپاره خپل بیان ریکارډولو لپاره تللې وه او د عدالت مخې ته د کورنۍ شل کسانو لخوا په تیږو وژل شوې وه چې پکې د هغې ورور او پلار هم شامل وو. د فرزانه پروین خاوند مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د هغه مخکې د هغه حامله زنانه د هغې د پلار کورنۍ وژله او هیڅوک د دوی مدد لپاره نه راتله.
زمونږ نه 15 فوټه په فاصله پولیس ولاړو او تماشا یې کوله. د هغې یو تن په پولیس کې نوکری کوي، نو دې نه دا ثابتېږي چې پولیس هغې سره میلاوو او ځکه هغې زموږ مدد ونه کړو. حکومت نه دا خواست دی چې مونږ ته د انصاف راکړی شي.
پاکستان کې د زنانو حقونو او هغې سره تړلي امورو لپاره کار کوونکي د قومي کمیشن مشر خاور ممتاز مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې چېرته زموږ قانون او عدالت یو زنانه ته حق ورکوي، نو هلته داسې خلک شته چې هغې زنانو ته هغې د ځان په اړه فیصلې کولو اجازت نه ورکوي. د دې په وینا د فرزانه پروین په پیښه کې د افسوس خبره دا وه چې پولیس او نږدې خلکو فرزانه پروین د وژنې نه بچ نه کړه، نو د تکلیف خبره دا ده چې بې حسي څومره خپره شوې ده. ممتاز خاور خپلو خبرو کې زیاته کړه د دې پیښې په لړ کې د پنجاب صوبې وزیر اعلی سره به خبرې کوي او کوشش به کوي چې د دفع 311 تر لاندې ملزمانو ته سزا ورکړی شي. پاکستان پینل کوډ سیکشن 311 چې هغې مطابق کم فساد فی الارض دی، نو د هغې لپاره معافي څه حیثیت نه لري او د دې تر لاندې یو سړي ته د یو جج په ثواب دید هغه ته د مرګ سزا او د عمر قید سزا هم کېدای شي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا دفعه 311 نه لګول کېږي او نه یې استعمال کېږي. نو مونږ کوشش دا کوو چې په دې کیس کې دا دفعه ولګول شي او د دې تر لاندې خلکو ته سزا ورکړی شي او چې د دې تر لاندې 300,000 خلکو ته سزاګانې ورکړی شي، نو زما په خیال د هغې به څه اثر کېږي. هم په دې لړکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له اړخه خبره شوې یو خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د فرزانه پروین د واده یو څو میاشتې مخکې دا پیښه مخې ته راغله. نو ښکاري چې د دې کورنۍ د دې وژنې د ارادې سره راغلې وه او د دې پلار د لور وژنې ته د غیرت په نامه وژنه ویلې ده چې هیڅ افسوس پرې هم نه لري. خبر پاڼه وایي چې پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت نه غوښتنه کوي چې هغې د دې جرم غندنه وکړي او دا خبره دې یقیني جوړه کړي چې ملزمانو ته سزا ورکړی شي. د ذکر د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د معلومات تر مخه تیر کال د غیرت په نامه 800 زنانه وژل شوې وې.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې هر کال د زرو په شمیر کې میرمنې په دې تور په خپل خوښې ودونه کړي او یا هم پرې د زنا تورونه لګیدلې د سنګسار سزا ورکول کیږي. ځینې کورنۍ خپل لوړیان په ډزو او یا په تیزابو هم وژني او ګینی، دا چې هر څه د خپل کورنۍ د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړی دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې چې غټ کیې زما همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې لیکي چې د تیرې نهه یا سه شنبه په ورځ یو 25 کلنه میرمن په پاکستان کې د خپل کورنۍ لخوا په ډبرو وژل شوه ځکه هغې خپل خوښه د یو سړي سره واده کړو. ورسپانه لیکي چې د میرمنې په ډبرو د وژلو دا پیښه په رڼا ورځ د یو عدالت په وړاندې او د بیروبار نه په ډکه لره باندې مخې ته راغله. د دې میرمنې خاوند وایي دواړو په مینه واده کړی و او د کاغذي کاروایۍ لپاره عدالت ته روان و، خو بهر ورته د جینۍ پلار وروڼه او لویه کورنۍ ولاړه وه. کله چې دغه جوړه راښکاره شوه کورنۍ هغه په بیړه وتروړله او بیا یې ووژله. د جینۍ پلار د پولیسو په ولکه کې ویلي دا د غیرت په نامه قتل و او ځکه یې وکړ چې لور یې د کورنۍ له رضا پرته د یو چا سره په واده کولو د ټولې کورنۍ بې عزتي کړې وه. واشنگټن پوسټ لیکي دا یو ډارون کی کیسه ده، خو تر دې ډارون کی خبره بیا ده چې پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې او د سنگسارولو پیښې اوس دود ګرځېدلې دي. او د پاکستان د بشري حقوقو د ادارې د معلوماتو لمخه په پاکستان کې هر کال په همداسې پیښو کې زر میرمن خپل ژوند بایلي. واشنگټن پوسټ لیکي د پیو سیړنیز ادارې د احصایې تر مخه په پاکستان کې 83% خلک د زنا په کیسونو کې د میرمنو د سنگسارولو پلوي دي. یوازې 8% کې خلک د دې مخالفت کوي. د پیو تر مخه حتی هغه کسان چې ځان ډیر ماډرن هم بولي د هغو خلکو سره نظرونه نږدې دي چې وایي په داسې حالاتو کې د میرمنې سنگسار کړی شي. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ یو پوښتنه کوي چې دا 2014 کال دی، ولې د په دې وخت کې هم داسې پیښې رامنځته شي. د ورځپاڼې په باور ځینې اسلامي بنسټپالی ګڼي چې د متاثره کورنۍ عزت په هغه صورت کې پر ځای پاتې کېدای شي چې هغه نجلۍ ووژل شي. په داسې پیښو کې تل میرمنې سزا ویني. په 2011 کال کې 903 میرمنې او په 2013 کال کې 898 میرمنې په پاکستان کې د عزت په نامه وژلې شوې وي او اکثره یې سنگسار شوې وي. په ځینو پیښو کې میرمنې په ټوپک هم ویشتل شوې وي. په پنجاب صوبه کې یو سړي ته شک ولوېد چې د هغې دوه پیغلوټي ورېرې د دوه نورو هلکانو سره نامشروع اړیکې لري. نو هغه د جنوري په 11 نیټه دوه انجونې وژلې او اعتراف یې هم وکړ چې د هر څه د عزت لپاره کړی دي. په سکر کې بیا یو انجلې د هغې د ورور لخوا په داسې حال کې وژل شوه چې ناسته وه او کورنۍ وظیفه یې کوله او هلک ګمان کاوه چې هغه ګوندې د کوم سړي سره ویده ده. په راپور کې داسې نورو ډیرو پیښو ته هم اشاره شوې چې ورکې د کورنۍ غړي خپلې لونې یا په ډزو یا په تیزابو او یا هم په ډبرو وژني او وایي دا یې د عزت د خوندي ساتلو لپاره کړی. په راپور کې راغلی چې د زنا په تور کې د پاکستان ترڅنګ په 1400 اسلامي هیوادونو کې هم سړو او ښځو ته د سنگسار سزا ورکول کیږي، خو اکثره وخت میرمنې زر په نخښه کیږي. د ایران په سیر په هیوادونو کې چې سنگسار قانوني حیثیت لري، سړی یا د تیختی او یا هم د قانوني کومک د لارې د خلاصون هڅه کوي، خو میرمنې بیا د لارې په مخ کې نه لري. په سومالیا کې یوې 14 کلنې جینۍ عائشه ابراهیم ادعا وکړه چې دریو کسانو د هغې سره په زور زنا کړې ده، خو د تحقیقاتو پر مهال د هغې الزامونه ثابت نشول. نو پر هغه د زنا تور ولګول شو او الټا د زرو کسانو په وړاندې ورته د سنگسار سزا ورکړل شو. واشنگټن پوسټ لیکي تیر کال ملګرو ملتونو ته یو درخواست چې 2000 خلکو پرې لاسلیکونه کړي وړاندې شوی وو او غوښتنه پکې شوې وه چې د سنگسار پر ضد د نړیوال قانون نافذ شي، خو د نړیوال فشار باوجود په پاکستان کې د غیرت په نامه د وژنو او سنگسارولو پیښې خپل اوج ته رسیدلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن سهار په نیم قبایلي سیمه اف آر بنو کې د پاکستان د سرحدي ځواک اف سي 3 سرتیری هغه وخت وژل شول او دوه نور جوبل شول کله چې د دوی گاډي په توده چینې سیمه کې د سړک په غاړي په خښ شوي بم کې وختل. د پاکستان عسکري چارواکو د دې پیښې پخلی کړی دی چې نور تفصیل یې له سیمه د مشال لړۍ خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
عسکری چارواکو په وینا نن سهار نیم قبایلی سیمه افاربنو سین تانگا تودا چینه سیمه کې د سړک غړې سره خخکړې شوې بامی چودنه کې درې سرتیری وژل شوې او دوه نور ژوبل شوې دي. د چارواکو په وینا دغه پیښه هغه مهال شوې کله چې امنیتي سرتیرو ګاډي افاربنو تودا چینه سیمه کې د معمول پر گشت وو. د چارواکو په وینا وژل شوو کې درې سرتیری سپاهی ناصر علي، سپاهی جعفر او د اف سی ځواکونو یو اهلکار سپاهی مظفر شامل دي او ژوبل شو کې کیپټن عبید الله او سپاهی سفارش خان شامل دي. د دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه د بنو سی ایم ایچ یعنی فوزی روغتون ته رسولي او امنیتي سرتیرو دغه سیمه کې د لټون عملیات هم پیل کړي. په دغه بامی چاودنه کې د وژل شو او ژوبل شو امنیتي سرتیرو تصدیق د فوز مطبوعاتي څانګې ISPR هم کړي چې د دوی په وینا دغه چاودنه په نیم قبایلي سیمه افار بنو تودا چینه سیمه کې شوه. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلې. د یادونې ده چې دولت او وسلوالو ترمنځ د روغې جوړې خبرې ودرېدو وروسته یو ځل بیا د ملک په بیلابیلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په قبایلی سیمو کې فعال د لسو سیاسي ګوندونو کمیټې په دې سیمه کې د اصلاحاتو لپاره پر یولس نکاتي ایجنډا سلا شوې ده. پرون په پیښور کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز ګوند، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي په شمول لسو سیاسي ګوندونو په ګډه خبري غونډه کې له حکومت په قبایلی سیمو کې د یولس اصلاحاتو راوستو غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې امن راوستل شي، بلدیتي ټاکنې وشي، غیر انساني قوانین ختم شي. د دې ترڅنګ په دې غونډه کې نور څه غوښتنې شوې دي حال یې غلام غوسره کوي.
د دغه ګډ خبری کانفرنس پر مهال د جماعت اسلامي د قبایلی سیمو مشر صاحبزاده هارون رشید مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټولو نقطو مقصد په قبایلی سیمو کې امن قائمول دي او د قبایلی سیمو ولسته آئینی، قانوني او جمهوري حقونه ورکول دي.
موږ د کمیټي یو لس نکاتو باندې هغه متفق شوی دا کوم چې په اول نمبر کې قبایلی علاقو کې د امن قیام دي، دویم د آئین په دفعه 247 کې ترمیم دے د کم په نتیجه کې چې د فاټ عوامو ته آئینی، قانوني، جمهوري، عدالتي او سیاسي حقوق مې ملاوي شي. دغه سه اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن چې کم یو ظالمانه ریګولیشن په دې وخت کې تنافس دی، دغه د تنسیخ مطالبه او خبره ده. دغه سه نوري خبرې د کم په نتیجه کې چې په قبایلو ته آئینی، جمهوري او قانوني حقوق ملاوي شي.
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د لسو سیاسي وندونو د دې ګډ خبری کانفرنس پر مهال د قومي وطن پارټي چیرمن افتاب احمد خان شیرپا او مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د دې وختونو وخت هم ډیر مهم دی.
یو داسې وخت کې دوی د خپل 11 نکات را مخکې کړل چې دلته یو تبدیلی په ټول خطې کې را روانه ده. نواز شریف خو لاړو هندوستان نه شرکت موکه دغه حلف بداره کې هندوستان نوې لیډرشپ هم زموږ پوزیشن ګوري چې موږ کم پوزیشن کې او دغه لپاره د فاټا اهمیت ځکه چې التا آیا داغه طرف نه نور خلق دی خوراجی اکنامک مایګرنټ راتلی شي نور مګ کیدی شي.
د دینه وړاندې هم مدني ټولنو، قبایلی وکیلانو او سیاستوالانو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنې کړې دي. خدا چې ولی حکومتونه په قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو عمل نشي کولای. د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان پیپلز ګوند د قبایلی سیمو جنرال سیکرټري مرزا محمد جهادي مشال ریډیو ته وویل
ټول قبایل اول میټینګ په دی فیډرل لاج کې وشو. دا تقریبا نن څلور پنځه کاله مخکې خبره ده. زرداری غریب خو دوی مونږ ټول ویرغو ملاقات مو سوق امغه جواب هغه وته کو چیرې دا کوم قوتونه دي تاسو په یوې دا حالات جنگي دي. زه اوس په دې ټیم باندې ترمیم نشم کوی او نه زه فاټک اصلاحات راوستای شم. ویل چې حالات جنگي چې څو پورې امن نه ده قائم، نه جمهوریت رچی، نه ترقی رچی، نه سوکلی رچی، امن اول شرط.
د یادونی وړ ده چې د قبایلی سیمو لپاره د لسو سیاسي ګوندونو جرګې د حکومت نه په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو یو لس غوښتنې کړې دي چې پکې په قبایلی سیمو کې د امن قائمولو، د قبایلی سیمې ولسته د بنیادی حقونو ورکولو لپاره د پاکستان د آئین په آرټیکل 200 وختم کې د بدلون، قبایلی سیمو کې د بلدیاتي ټاکنو د کولو او د قبایلی سیمې د مستقبل د فیصلې واک د قبایلی سیمې ولسته د ورکولو مهمه غوښتنې شامل دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. فاټا سیکرټری وای سکال بعد قبایلی سیمو یو لک او نه دې زره ماشومان په سکولونو کې داخلوي او په دې لړ کې د ان سی ایچ ډی او د ملګرو ملتونو په مرسته به دا مهم پیلوي. د دې کمپاین نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبریال سراج ظهیر راکوي.
فاټا سیکریټریټ ویلی دی چې ټولو قبایلی سیمو کې دا وخت یو لک یو کم سل وغزر ماشومان د سکولونو نه بهر دي د چا ته داخله دوه لپاره چې دوی مهم پیل کړي دي چې پکې نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ یا ان سی ایچ ډی او د اقوام متحده د تعلیمي څانګې یونیسف نه مرسته اغستلی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې پیښور کې د فاټا سیکریټریټ میډیا ډایرکټر فضل الله اووی چې د دې پروګرام تر لاندې د فاټا هغه ماشومان سکولونو کې داخلولی شي څوک چې سناسا وجہ تعلیم محروم پاتی شوی وی
تورا آغا خواندگی دا تعلیم دے دا آغی پا شرک اضافہ ہوشی او دای دا تر حاگرائی نبد شی او دای یو روخان مستقبل تر آغی طرف تر آغی بشی او دای خپل سبق حاصل
دا فاٹا سیکرٹریٹ لخوا دا دی پروگرام او دا ان سی ایچ ڈی مشر محمد ظاہر شاہ مشال ریڈیو تا اوی چی دوی بروان کال کی دا مہم سر تا رسوی
دا 1,39,000 باشمان دا دا ایجنسی ایجوکیشن ٹارگیٹ تے او کسکولن ہم پدے کل لگیا دا پدی کی ملکان ہم لگیا دی پدی کی تعلیمی اکنے کے میٹھے دی داغی کار ہم روان دے دا معشومان جی دے نو باخیردہ شمون تراشی او داخی چی دا پنگا ہر کول سٹیک ہولڈر تقریبا کور کری دی دا فرد مولنٹیر دی پدی کی یوت ہم شتا دے پدی کی جکم دی علماء ہم شتا دے آگی لگیا دی او باخیردہ موبالائزیشن کری اویرنس واک من کری دی پدی کی منگا پوسٹر بینر دے پدی لگے ہولی دی او جکم دا سی انفلوینشل خلق دی داغی ہم منگتا پدی کی سپورٹ دے او
مشال ریڈیو په تعلیمی مهم کې د عالمانو په کردار باندې د مفتی فضل منان عبد نو پختل نو هغه وی
بچو د پاره د تعلیم ضرورت دی علما د پاغه باندې کې زور واچي په معاشره کې د عالم چې کوم مقام دی نو هغه مقام د انبیاو دی او د پیغمبرانو دی څنګه به چې پیغمبرانو ته خلکو د عزت په نظر باندې کې قاتل نو په دې معاشره کې خلک عالم ته هغه عزت ورکړي او په هغه مقام ورته ګوري او عالم چې ورته سو وي هغه کې یو ډیر کرته منګه دا سیمولی دل کې می خو ير وې د پلان کې مولا په وجه باندې کې ما دا وکړو او پلان کې مولا ما ته اجازه کړې ده نو الحمدلله معاشره کې د علما او دومره لوی مقام دی چې څو ورته وې هغه منل کیږي د پختر کې منګه کوم خبره کړې ده اپ جمعه کې ورته منګه کوم خبره کړې ده هغه منل د ټولو خلکو زموږ په خبره باندې کې لبیک ویلې بالکل دا مهم کامیاب دی.
همدارز مچکله د قبایلی چارو تزیه کار او چارصدکی د باچاهن په هینتون استاد مهم وزیر نه بدی اړو پختل نو هغه وی چې تعلیمی مهم کې د علما کرامو د ګډون لکه بلبا قبایلی ولز ضرور خپل ماشومان په سکولونو کې داخله وی
دیزل چې دا کم مهم کې دی جماعت ممبر یا ملا یا عالم هغه په کې شګټ کړی دی نو دا د پند پښتنو د فطرت په مطابق دی ځکه چې پښتنو په کلتور کې جماعت ډیر مهم کردار ادا کړی دی ملا په کې ډیر مهم کردار ادا کړی دی او د کم خبره دی جماعت د ممبر نه پښتنو ته شوی دا نو سل په سل هغه باندې یقین او عمل کړی دی.
د محمد ظاهر شاه په وینا چې حکومت ویژن کال 2025 د تعلیمی اهداف ترلاسه کولو لپاره د فاټا په ماشومانو توجه ورکوي چې دوی هم د پاکستان د نورو ماشومانو پرنګ تعلیم حاصل کړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د بلوچستان له بلوچ میشتي ډیر الیار سیمې څخه 15 هندو ماشومان تختول شوي دي. تختونکو پرون درې تختول شوي ماشومان انجونی دا سین په رتو ډیرو سیمه کې پریخي دي، خو دوه ماشومان هلکان یې لزان سره وړي دي. خدای نور ناصر له کوټې پرې دا تفصیل لکوي.
د سیمې ډیپټی کمشنر سید ظفر علی شاه وایي 15 واړه ماشومان د چهارشنبه په غرمه هغه مهال نامعلومه وسلوالو وتښتول چې له مکتب څخه په یوه رکشا کې د کور پر لور روان و. په تښتول شوي ماشومانو کې درې نجونې او دوه هلکان دي چې تښتونکو بیا وروسته د سند صوبې په رتو ډیرو سیمه کې درې نجونې خوشې کړې او دوه هلکان یې له ځان سره وړي دي. د ډیر الیار ډیپټی کمشنر سید ظفر علی شاه تښتونکو خپل دا درې تښتول شوي ماشومان یې په رتو ډیرو کې پریښې او دوه هلکان یې وړي دي. د رتو ډیرو خلکو چې دا ماشومان یې لیدلې چې درې لاوارث ماشومې په یوه ځای کې له ډېره وخته ناستې دي او څوک ورسره نسته، نو دوی بیا له دې نجونو پوښتنه کړې، یوه بل ځای ته یې ټلیفونونه کړي او آخر یې دلته حال راکړ او خبر یې کړو. د ظفر علی شاه په خبره په ټولو شاوخوا سیمو کې یې پلټنې پیل کړې او د سند صوبې له لوړپوړو چارواکو سره هم په تماس کې دي او ډیر ژر به پاتې دوه ماشومان هم راخوشي کړي. علی شاه زیاتوي هغه رکشا چلونکی چې دا ماشومان به یې هر ورځ مکتب ته وړل هغه له همدې تښتونکو سره ملګری دی. دا رکشا چلونکی په دې کې کار دی او هغه له پرون راهیسې ورک دی. د هغه دوه ورونه موږ نیولی دي او په ده پسې مهمه پلټنې روانې دي. لدی سره مو د سند له حکومت او پولیسو سره هم رابطه سته، نو که خدای کول ډیر ژر به دا نور ماشومان هم را خوشی کړو. بلې خواته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا رسنیو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې ویلي اړوند امنیتي چارواکو ته امر کړی چې تښتول سوي ماشومان دي ژر تر ژره او روغ رمټ د تښتونکو له منګولو څخه خلاص کړي. د ویلې وړ ده چې له تیرې څه مودې راهیسې د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې هندو تجاران او شتمن وګړي د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول کېږي او وروسته یې بیا له کورنیو څخه د کروڑونو روپیو تر وړلو وروسته راخوشي کړي. د ډیر اعلیار د امنیتي چارواکو په خبره دا ماشومان هم د پیسو د تاوان لپاره تښتول سوي دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو، خو وخت شوه دی د مازیګر 5:30 بجې. عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشري نوې پیلې په پاکستاني حکومت ته غږ کړی چې د وژل شوي حامله ښځې په اړه د سمدستي او پیاوړي اقدام وکړي. 25 کلن فرزانه پروین او د دې په خاوند یو شمېر کسانو د سه شنبې پرس په لاهور ښار کې د عدالت بهر حمله کړې وه. په قبایلي سیمه کې د فعال لاسو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټه لپاره د ساعتو په یوولسو مقاطعې جنډه سلاسو په دې کې په د قبایلي سیمو ورځ لپاره د ټولو آئینی قانوني انساني حقوقو غوښتل دي. کمیټې دا غونډه پرون په پېښور کې کړې وه. فاټا سیکریټ سچکال د قبایلي سیمو په زرګونو ماشومانو په سکولونو کې د داخلو کمپاین پیل کړی دی. دا کمپاین د حکومتي تنظیم د غیر حکومتي تنظیم NCHD او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته چلول کېږي. د شمالي وزیرستان له نوشیر کلا سیمې سره د پاکستاني ځواکونو په کاروان د سړک غاړې بې پرله پسې بمې چاودنې شوي. درې عسکر وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پاکستان د فوج د عامه اړیکو دفتر SPR د دې خبرې تصدیق کړی دی. افغان ولسمشر د پاکستان له لومړي وزیر نواز شریف سره د ډیورنډ کرښې د هغې غاړې د کونړ په بېلابېلو سیمو د راکټي بریدونو په اړه د چهارشنبه په ورځ ماښام ټلیفون خبرې کړې او په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي فوجي قمندان باوري دي هغه امریکایي عسکر چې د ولسمشر اوباما د پریکړې له مخې په افغانستان پاتې کېږي د دې هېواد د ځواکونو په روزنه او د ترهګرۍ په ضد مبارزې لپاره بس دي. د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښایي چې د دې هېواد د فوج پخوانی مشر عبدالفتاح السیسي په سلو کې درې نوې رایې ترلاسه کړې دي. د امریکا د استخبارات پخوانی قراردادي مامور ایډوارډ سناوډن په یوه مرکه کې ویلي غواړي خپل هېواد ته ستون سي په ضرورت وي په روس کې به د زیات وخت لپاره پاتې سي. یوه نوې څېړنه وایي د نړۍ په دریو کې یو کس چاغ دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه د آسیا چمپیونز لیګ سیالۍ کې د دریم مقام ترلاسه کولو لپاره د مالدیف له ملي ټیم سره لوبه کوي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوس وخت شوی د پاکستان د کورونا ورسپانډ ته کتنې. دا چیرند د پاکستان کورونا ورسپانډ په کوم موضوعاتو اداري خبري کړي دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره ظاهر وړاندې کوي.
نن ایکسپریس ورسپانډ خپل اداري کې وایي د پاکستان او هند تعلقات معمول اړخ ته راوستلو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي ترمنځ ملاقات شوې ده. اداري مخکې لیکي په دې موقع هندي وزیر اعظم ممبئی کې لړکی پاکستان ته چارج شیټ وړاندې کړو. هغه هغه دا چارج شیټ نو وړاندې کړي نو دا ډیر خوي او دا شنبه دې ملاقات په نړۍ کې یو خطا سر وړاندې کړي وو. اداري زیاتوي باید اوس وخت راغلي دي چې دوانه ملکونه خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اعتماد د بحالۍ لپاره په ګډه کار وکړي. چې دارنګ د کشمیر په شمول چې څومره هم مسلې دي چې هغه په خشن هواري شي. د اداري په وینا چې د نړۍ د بدلیدونکو صورتحال پرانا کې د اداري په وینا چې د نړۍ د بدلیدونکو صورتحال پرانا کې با پاکستان او هند لا هم خپل رویه بدلول وی. دریا اخر کې لیکي چې د نړۍ ترجیحات بدل دي، وخت بدل دي، نو باید چې د نریندرا مودي انتظامیہ ہم پسندیدگی سرا د ازمکنی حقائق پرانا کے د پراخ مذاکرات و عمل مخپوڑان دی بوزی زکه چې دا وخت د نړۍ سترګې د پاکستان او هند په تعلقاتو دی نو باید چې راتلونکي کې مذاکراتی عمل جاری وساتل شي چې دارنګ دې منطقه کې امن بحال شي بل پلو د پیښور نخبریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د شر ټیکو دوران د ډیرو ماشومانو حالات خراب شوی دی او د دې وجه دا ښودلې شوې ده چې د دغه ټیکو وخت اوړېدلې وو خو بل طرف ته صوبایي حکومت او د صحت محکمې چارواکي د ټیکو غیر معیاري کېدل یا وخت اوړېدل د مخالفینو پروپاګاندا بلي ادارې وړاندې وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې زموږ صوبه کې په هسپتالونو او میډیکل سټورونو کې هغه انتظامات د نشت برابر دي چېرته چې دوایانې په یو خاص درجه حرارت کې ایښودې شي او د هغې له وجې دوایانې خراب شي او دې نه زهر جوړ شي ادارې زیاتوي چې د شری د ټیکو وخت اوړېدو لوی ثبوت داري چې د سواترا موړې بی ایچ یو عملې په ضد ډیپټي کمشنر کاروایی شروع کړې ده نو باید حکومت د سوات او پیښور په ګډون هر هغه ځای کې پلټنې وکړي چېرته چې د شری ټیکو ریئکشن کړی دی ځکه چې د شری د ستنو سره ریئکشن د معمول خبره ده خو دا ریئکشن دومره زیات نه وي چې ورسره ماشوم مړ شي
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو ته مشال رادیو خبرونه ته اغواګه سٹانفورڈ کمیٹری سڈنیز ادارہ لکھ پہ ہند کے دنبی حکومت راتک رستو پر اسلام آباد فشارون زیاد شبی چی دے ترہ گرائی پر زد سخت تگلارا خپلکڑی پلخوا نیویارک ٹائمز روس پانی لاغوانستان دا امریکائی اسکرو دا وطلو پا اڑا مقالخ پر کڑی دا دا دغدوالو لکنو غٹ کی لفرخند اسد ناورو
سٹریٹفرڈ کمنٹری سیلنیز ادارہ په هندستان کې د نریندر مودی په وا کې د راتلو وروستو په حالاتو تبصره کړې او وایي په هندستان کې د بھارتیا جنتا پارٹی په زیات اکثریت سره د انتخاباتو د ګټلو وروستو بعد د پاکستان او هند په اړیکو هم اثرات پریوزي سٹریٹفرڈ کمنٹری لیکي په هند کې د نریندر مودی راتګ به اسلام آباد ته هم په دې اړه سخت وخت ورکړي چې باید دوی د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سخته پالیسي ولري او د مودی را روان حکومت به دا ونزغم د پاکستان لخوا په هیواد کې قسم بدامنی مخې ته راشي ځکه چې ښکاری داسې د هغه حکومت په د ترهګرۍ د ختمولو لپاره زیاته سخته پالیسي ولري د پاکستان وزیر اعظم هم د هند سره اړیکې ښه کول غواړي خو د دغې لپاره به د اسټابلیشمنت لخوا د سخت مخالفت سره هم مخامخېږي په دواړو هیوادونو کې خی اړخي ګوندونه په واک کې راغلي نو دا به په روان وخت کې کتلې شي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه په سیمه کې د امن راوستلو لپاره تر څومره حد پورې تللی شي سټرفورد کمنټري لیکي پاکستان تبا لا اوس هم ډیر څه کول وی چې د هند سره خپل تعلقات عادي حالت تراولي ځکه چې په پاکستان کې اوس هم د هند مخالفو ډلو سره د امنیتي ادارو لخوا مرسته شته او د دغه ډلو لکه لشکری طیبه مشر حافظ سعید خو په ښکاره ګرځي او د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو په لار کې پوره ازادي لري بلخوا نیویارک ټایمز لیکي د 1300 کلونو راهیسې د امریکا ولس دا پوښتنه کوي چې د افغانستان جګړه به کله ختمیږي او د دغه په ځواب کې ولسمشر براک کوباما د تیرې نهې په ورځ اول چې دغه با پر روانو دوه او یا دونی مقالو کې پای ته ورسیږي اوباما اول د خپل هغه ژمنه پوره کوي چې تر مخې له افغانستان خپل سنا 22000 عسكر راوباسي او د دغه پلان تر مخه با یوازې 9800 عسكر په دغه هیواد کې د 2014 کال وروستو ایثار وي چې د 2015 کال په پای کې با دغه شمیره هم نیموي او په 2018 کال کې با دغه شمیره لا نور هم را کم کړي او یوازې دومره شمیر عسكر با پاتې وي چې په کابل کې د سفارتخانه امنیت وساتي او افغان امنیتي عسكر سره مرسته وکړي نیویارک ټایمز لیکي په دغه موده کې با امریکایي عسكر په افغانستان کې د نوي حکومت د جوړېدو پر وخت افغان عسكر سره یو څه مرسته هم وکړي
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اوریدونکو تاسله فارات نړیوال موضوعات هم لرو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هوا د فراخي بهرانه تګلاري په حق له د وینا پر وخت په دې خبره ټینګار کړي چې دا محل د امریکا او نړۍ په وړاندې تر ټولو لوی خطر تره غریده نو موري پروند امریکا په ویسټ پوینت نومي فوزي اداره کې د وینا پر محل ځا تکړه چې په افغانستان او عراق کې خپل تجربو ته په کتو سره به د تره غری پر ضد مبارزه کې بدلون راولي او له هغه هوادونو سره به کلک ملاتړ کوي چرچې ترهګر خپل ځانونه مضبوطوي په دې اړه نور حال اسمت ساروان راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې نن سبا د امریکا او نړۍ تر ټولو لوی ګواښ تروریزم دی. اوباما وویل چې امریکا په نړۍ کې د مشرتابه رول ته دوام ورکوي، خو له پوځي قوې څخه تر کار اخیستلو مخکې د نړیوالو همکاري او زغم ضروري بولي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر د تروریزم پر ضد یوه نوې 5 میلیارد ډالری بودجه اعلان کړه چې د ده په وینا دا به امریکا ته لاره اواره کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې خپلو شریکانو ته د روسنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې مرسته وکړي. هغه ستراتیژي به چې پر اساس یې هر هیواد چې تروریستي شبکو ته ځای ورکړی ونیول شي کمزوري او نامناسب وي. زما په باور موږ باید خپل تروریستي ضد ستراتیژي بدل کړو او په افغانستان او عراق کې نیمګړتیاوو بریالیتوبونو او تجربو ته په پام له هغو هیوادونو سره چې تروریستان غواړي په هغو کې ځای ومومي اغیزمنه ملګرتیا پیل کړو. د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. ویل چې د روان کال له پای ته رسېدو وروسته به 9,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پریشتي او د 2014 میلادي کال په پای کې به خپل ټول عسكر له دغه هیواد وباسي. ولسمشر اوباما په خپلو پرونو یو څرګندونو کې وویل په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو له درکه سپمیدلې پیسې به د نړۍ په نورو برخو کې د خطرونو پر ضد د مبارزې لپاره وکارول شي. د زیاته کړه نن سبا د تروریزم اصلي خطر د القاعده له نامتمرکزو ډلو او د هغو له اړوندو سخت دریزو سرچینه اخلي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر وویل که د امریکا د ملي ګټو تقاضا وي د اړتیا په صورت کې به بیا هم له قوې کار واخلي، خو ده دا هم وویل چې له قوې څخه باید په احتیاط کار واخیستل شي. شغلی اوباما د امریکا پوځیانو ته په خطاب کې وویل د امریکا پوځ په نړۍ کې ساری نه لري، نو ضرور نه ده چې هر وخت ورڅخه کار واخیستل شي. امریکا باید تل په نړیوالو صحنو کې مشري وساتي. که موږ دا کار ونه کړو بل څوک یې نشي کولی. دا پوځ چې تاسو پکې یاست زموږ د مشرۍ د ملا تیر دی او تل به وي، خو پوځي اقدام هر وخت د مشرۍ یوازینی یا لومړنی عنصر کېدای نه شي. د امریکا ولسمشر د اوکراین په اړه وویل نړۍ د امریکا تر مشرۍ لاندې یو لاس شوه او په اوکراین کې د روسیې چلند وغنده. د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو محبس په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې د دغه زندان د بندولو لپاره به هلې ځلې وکړي، ځکه چې د امریکا ارزښتونه او ژمنې اجازه نه ورکوي چې له خپلو پلو د باندې د تل لپاره یا د اوږدې مودې په مخه څوک بندي وساتي.
اسمت ساروان چې تاسو رپورټ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. واشنگتن پوسټ ورسپانل کې امریکا له افغانستان د روان کال تر پایه د 2000 ځواکونو د بيستلو پلان لري او ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دغه هیواد کې د تر 2014 کال پورې به په کابل کې خپل سفارتخانه پورې کار محدود کړي. ورسپانل د افغانستان د جګړې په اړه په مقاله کې د سرویو حواله هم ورکړي ده چې نور تفصيله په دې رپورټ کې ورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د سرګندونو په اړه په یو مقاله کې لیکي چې امریکا پلان لري په افغانستان کې تر 2014 کال پورې یوازې تر خپلې سفارتخانه پورې ځان محدود کړي. نوموړی غواړي د روان کال تر پایه د ځواکونو شمیره 9,800 ته راټیټه کړي چې د سره به جنگي مشن سرته ورسیږي، خو د فوج لخوا د ضروري فوجیان غوښتنه هم شوې ده. ورسپانه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکي چې د امریکا د یوې لسیزې نه زیات د خارجه چارو پالیسۍ کې بدلون وخت را رسیدلی دی چې په دغه موده کې ټوله توجه د افغانستان او عراق کې په جنگونو وه. اوباما زیاته کړه چې امریکایانو د دې نه زده کړه وکړه چې د جنگونو ختمول اسان نه دي او شروع کول یې ګران کار نه دی. په یوویشتمه پیړۍ کې جنگونه داسې نه ختمیږي چې د مایدو لاسلیک کولو لپاره دستوري وشي، بلکې حریفانو پر ضد کامیاب عملیات، منتخب حکومت ته د واک انتقال، د امنیتي ځواکونو د روزنې چې ذمواري پر غاړه واخلي د لارې جنگونه ختمیږي. ورسپانه د ریپبلیکن ګوند د دریو سینیټرانو د بیان په حواله لیکي چې ولسمشر غواړي په وراثت کې ملاو شوي جنگونه ختم کړي، خو جنگونه داسې نه ختمیږي چې سیاستدان قوماندانان څنګه غواړي. ورسپان لیکي چې امریکایان د جنگونو نه نفرت کوي. دا روان کال په جنوري میاشت کې 25% خلکو په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې ناکامه ګرځولې وي. د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د سی این این د شوي سروې تر مخه 23% خلکو په افغانستان کې د جنگ مخالفت کړی وو. د ګیلپ سروې په وینا 23% خلک دغه جنگ په اړه ښه رای نه درلوده. د فروری په میاشت کې د ګیلپ سروې ویلي چې 79% خلکو دغه جنگ یو تیروتنه ګرځولې وه. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې جنگ په اړه رایا عامه ډېره پیچلې ده. د 2013 کال د ګیلپ سروې تر مخه 55% افغانانو ویلي چې دوی په مشکل کې دي. په 2013 کال کې 12% افغانانو ویلي وو چې خوشاله دي، خو په 2013 کال کې دغه شمېره 0 ده. یوازې 13% افغانان د وروستو انتخاباتو په شفافیت یقین لري.
مشال ریډیو وار تاسو ته مشال راډیو خبرونه ته غوږی. پاکستانی ډان ورسپانه په خپل یو لیکنه کې د دې هېواد د سیاستوالو هغه خبرې راخستی چې د پاکستان د مرکزی منتخب حکومت د لمنځه تللو د احتمال په اړه کړې دي. په لیکنه کې په مرکزی حکومت کې شامل سیاستوالو ته وړاندیز شوی چې د پاکستان ولسته ورسی او ملاتړ یې ترلاسه کړي. د دې لیکنې غټې برخې د هارون بچا نورو.
د ډان ورسپانې د لیکنې په پیل کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یوې مطبوعاتي ادارې د کار په اړه د راپورته شویو اعتراضونو او په دې هیواد کې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د شویو احتجاجي مظاهرو یادونه شوې ده. په لیکنه کې د پی ایم ایل کیو پارټۍ د مشر هغه خبره راغستل شوې چې ویلي دي د پاکستان د موجوده حکومت ورځې د شمار پاتې دي. لیکنه د غراز زیاتوي چې پیپلز ګوند هم د یو مشر لخواي په دی ویلو سره چې دوی د موجوده حکومت نه بلکې په هیواد کې د جمهوریت نظام دفاع کولو ته ژمن دي، د نواز شریف له حکومت سره د کلکې ملګرتیا له خپلې خبرې واوښتو. د پاکستان منتخب حکومت ته د ورپېخو غواخونو په اړه اندېښنې تر هغه وروسته زیاتې شوې کله چې په مرکزی حکومت کې وزیر عبدالقادر بلوچ په خپلو خبرو کې د دغو خطرونو پخلی وکړ. نوموړي د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف ملګري د حکومت پر ضد د دوسیو جوړولو لپاره ملامت کړل. لیکنه کاږي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې سیاستوالو د سیاسي علومو طالب علمانو او پوه وګړو پر دې خبره ټینګار کړی چې د هیواد سیاسي او منتخب حکومتونه باید پرېښودل شي چې خپلې حکومتي دورې پوره کړي. په پاکستان کې د منتخب حکومتونو په پرله پسې توګه راپرځول د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې جمهوري اقدار وده ونه مومي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې له یوه جمهوري حکومت څخه بل هغه ته د اقتدار د انتقال یو کال پوره شوی، د سیاسي ګوندونو لخوا پر یوه بل د تورونو لګولو لوبه پیل شوې ده. لیکنه زیاتوي پاکستانی سیاسي ګوندونو له خپلو هغو سترو تیروتنو چې تر دا منځ یې دښمنۍ پاللې او اکثره وخت یې له غیر سیاسي عناصرو د مرستو ترلاسه کولو هڅې کړې سبق اغسته. په لیکنه کې د چارټر آف ډیموکراسي په نوم د یو سند یادونه شوې چې وایي د پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو په هیواد کې د جمهوري نظام پیاوړی کولو لپاره لاسلیک کړی و. خو د لیکنې تر مخه نن داسې ښکاري چې د پاکستان سیاسي ګوندونو د غیر جمهوري قوتونو په لاسو کې د نه لوبېدو خپله کړې ژمنه هېره کړې وي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې په پاکستان کې بعد جمهوري نظام دفاع څوک کوي. په ځواب کې ویل شوي چې دغه کار مدني ټولنه په یوازې ځان نشي کولی. دغه راز د هیواد جمهوري ادارې هم دومره مضبوطی نه دي چې دغه پیټه اوچت کړي. د سیاسي او جمهوري نظام د دفاع ټوله ذمہواري په حکومت کې د شاملو سیاستوالو ده چې د هیواد خلکو ته ورسي او د هغو ملاتړ ترلاسه کړي.
اوریدونکو د خیبر هارون بچاو چې تاسو ته د ډان د ورسپان دی لیکنې غټي کې وړاندې کول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلي چې د پولیسو لپاره نوې پالیسي تر مخه به اوس د ریګولر یا پاخه پولیس نوکری کوونکو نه علاوه کم اهلکاران په پولیس محکمه کې په کچا نوکرو دي یا سپیشل فورسز کې دي، نو هغوی به هم په دې کې شاملول شي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور د مشال لړۍ خبریال شبیر احمدجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی پرون وخت د اعلی پای او مهمه غونډه کې پریکړه کړې ده چې سرنګ د ترهګری په ضد جنگ کې د پولیس محکمه پاخه نوکران یا ریګولر پولیس اهلکار دا وجن ورستو د پیسو نه علاوه د دوی بچو ته نوکرې ورکړې کیږي. دا رنګ به اوس د فوج نه ریټر شوی کسان چې کوم دوی سره په کچه نوکرو دي یا د غرنګ کوم ځوانان چې د روزانه پیسو ورکولو په بنیاد د خاصو عملیاتو لپاره اخستې شوی کچره هغوی هم د ډیوټي په وخت کې د ترهګری گرفتار شو او دغه رنج کم دفتری عمله ده د هغوی بچو ته به هم د مرګ ورستو په پولیس کې نوکری ورکړې کیږي. په دې خپل باندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر د دفتر یو چارواکی اسیسټنټ سب انسپکټر زبیر شاه مشال لیډو ته ویل
اسپیشل پولیس فورس کم اهلکار دي دا ریګولر پولیس نه علاوه یو بل فورس دی. د دوی چې کوم شهید پکې دې مصران هغه 500 روپۍ دي د پرون پولیس پالیسی بورډ کې دا فیصله شوې ده چې اوس دا کړه دي بچی چې کوم دي کوم بلتر از میټر پاس وی او پات چاتي هغه برابر وي نو دا به مونږ کانسټیبل لو فرستا تر کانسټیبل شرایط باندې دا نه وي پورا بیا به دې مونږ په خپل فور کې به دې مونږ ورته کوو.
دا چې دغه ایک سرویس مین یا اسپیشل پولیس اهلکار کوم چې په پولیس محکمه کې کچا نوکری کوي دا جی پی دې پریکړتا سرنګوري نو د پیښور فقیر آباد تانه کې خپل ډیوټي تر سره کوونکی مبارک حسین چې اسپیشل پولیس فورس کې برتی شوی دی دا ګام ستای او مشال لیډو ته ویل
ټول پکارم دی چې قربانې هم ورکړي او هیڅ پیدا ورته نه ملاویږي دغه چې زمونږ د افسرانو په مونږ سره دغه نظر ثانی وساتي ځکه چې په دې جنگ کې ریګولر پولیس سره دغه جنگیږي او پکې شهیدان شو اوس پورې خو 10,000 بجی مشکلات خو راته وه لکه اوس د ریګولر پولیس د 25 نواله له 30 پورې تنخواګانې دي د دې هم دغه مخصوص تنخواګانې دا نه بجټ کې زیاتېږي نه جی پی 5 شته نه داسې نور څه دغه شته دی لون څه شته دی.
خو د آی جی پی د دفتر نه خبره شوې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوې دي چې تر دې دمه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې اتیا پورې د دغه اسپیشل پولیس فورس ځوانان وژل شوي دي چاته چې د وژنې ورستو صرف 15,000 روپۍ ورکړې شوې دي ولې د نوې پالیسۍ تر مخه د دوی بچو ته به اوس په پولیس محکمه کې نوکری هم ورکړې کیږي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وکی د خبر پښتونخوا په شبخدر سیمه کې د شری د مرز پر ضد د ټیکی وهلو وروستو یو ماشوم مړ شوی او یو شمیر نور سخت ناروغه شوی دي. د سیمې خلک وایي د شری ټیکو پر دغه ماشومانو رد عمل کړي خو د صحت صوبای چارواکي بیا دا نه مني چې ماشومان د دې ټیکو له وجې مړ شوی او یا ناروغان شوی دي. نور حال له سیمې د مشال رادیو خبرې شانواز ترک زیرا کوي.
دا شبقدر بازار وسیدونکو فیاض خان نومي اوتن چې د 1500 زوی د هغه پوینا چې د شری د مرص په ضد د ټیکی لګول ورستو مړ شو دی وای چې دا سه نور ماشومان هم د هغه په گاون کشته دي چې ګنې د شری ټیکی ورته لګول شي او هغه ټیکی پر کوم خطرناک قسمه رد عمل کړي وي
د اودو او چراپاسه د اکدم او چغې کړي نو چې دل رالو خپې هم کاږي وی لاسونیم کاغو او سترګیم د کاږي وی دلته شبقدر یو لوکل هسپتال تم بوته بیا د هغه نه چې د لارج هسپتال تم غو بوته لارج کې جدي تقریبا د 15 منټه ژوند دی او 15 منټه نه پاس دی وفات شو نو ډاکټر موږ ته ویل شر تم د خسري ټیکه کړو موږ ویل شاو.
علي خان د شبقدر حلیم زو وسیدل کې دی او هغه وای چې درې ماشومان ته ټیکی وهلې وي خو وای چې دا ماشومان اورستو د طبي ناروغ شول
لکه دوه درې ورځې ته به مو کم ځبان چې ټیکی لګولې وي دا غي غرنګم لک بدل شوی او کنه شین شوی خو بیا یو دوه درې ورځې ته به و بس به لک ټیک شو کنه لا تکلی کې ډاکټر هغه مل را وستو.
ارباب امیر نومې د مټه مغول خیل وسیدل کې وای چې کله نه هغه ورېدل چې کنه د شری مرز نه د بچ کېدو ټیکی په ماشومان وبد اثر کبی له هغه ورځ ورستو پریشان ده.
زما خو د خیره یو زوی دی زره شری ټیکی چې کوم دی نو دا زله خو د اخبارونو غټول را کی راځي چې دونه بیماران شو دونه تمړ شو دونه زیر علاج دي نو خاص د دې وجه نه دی وای
د صبح خبر پښتونخوا په سیمه سوات هریپور شنګله سوابي او نورو ضلعو کې هم داسې کیسونه مخ پوړان دی راغلي نو د دې ټیکو نو ورستو ماشومان ولې ناروغان کیږي د ایکستندډ پروګرام ان ایمونایزیشن یعنی ای پی ای ډیپټی ډایریکټر خبر پښتونخوا ډاکټر جانباز پردینه مو و پوښتل.
معمولی ریاکشن چې دی کنه 500 کسان ته واسه 500 کسان ته شوی دی ټیک شو او هغه کې بد قسمته نه ته خبر کې چې کوم درې ماشومان مړ شوي دي نو هغه د ویکسین وجه نه دا هغه نور څه وجوهات څه تقریبا د 95,00,000 نه 1,00,000,000 ماشومان هدف ته لسپارل نو کوم هغه ته رسیدل دي.
د ډاکټر جانباز افریدی پوینا چې ګینې دا پروګرام په ټول پاکستان کې روان دی او چیرته هم داسې ناروغان مخته ناراضي چې ګینې ور باندې د ټیکی ورستو ریاکشن یا رد عمل شوی وي دی وای چې په خبر پښتونخوا کې د 9.5 میلیون نه تر د 10 میلیون پورې تر د 10 کالو ماشومان دي چې پکې تر د بیګا ماخام پورې 9.5 میلیون ماشومان ته د ټیکی لګول شوی دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شبقدر.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګی. امریکایي شاعر لیکوال او فعال مایا انجلو د شپږ اتیا کلونو په عمر کې مړ شوې ده. مایا له هغه افریقایي امریکایانو وا چې د عمر ډیره برخه یې مشکلات وګالل له توپر پالنې سره مخ شوې وه. جنسي تیری ور باندې وشو خو بیا هم د بریا هغه کچې ته ورسېده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغې د مړینې په مراسمت ویل چې مایا تر ټولو روښانه رڼا وه. د مایا د ژوند او کار په اړه د پامیر ساحل دا راپورټ اورو.
I learned that
Love heals.
دا غږ د ډاکټرې مایا اینجلو دی چې وایي مینه ټول زخمونه او ټپونه رغوي. مینه د هر درد دوا ده. مایا اینجلو شاعره وه، لیکواله وه، د بشري او د ښځو د حقونو فعاله وه، اداکاره وه، خبریاله وه او د پوهنتون استاده هم وه. نوموړې په هغو وختونو کې په امریکا کې زیږیدلې وه چې تورپوستي په ټولنه کې له توپیر پالنې سره مخامخ ول. د نورو په څیر مایا هم د خپل جلد د رنګ او د خپلو افریقایي ریښو له وجې له توپیر پالنې سره مخامخ شوه او دې ته اړ شوه چې د توکم پالنې او توپیر پالنې پر وړاندې ټول عمر مبارزه وکړي. په خپل یو کتاب کې هم مایا همدا پوښتنه کوي چې دا ولې تورپوستي پیدا شوې ده.
زه په سپین هیواد کې تور څنګه پیدا شوم؟ په هغې ټولنه کې زه غریبه ولې پیدا شوم چې پکې ټول له دولت سره مینه لري او په هر قیمت یې ترلاسه کول غواړي؟
مایا اینجلو له وړکتوب راهیسې له کتابونو سره مینه لرله او ډېره پراخه مطالعه یې کړې وه. نوموړې د خپل ژوند اووه کیسې لیکلې وې. په هغو کې یو کتاب تر دوو کلونو په امریکا کې د تر ټولو زیاتو خرڅېدونکو کتابونو په قطار کې و. د دې کتاب عنوان و زه خبره یم چې په پنجرې کې مارغان سندرې ولې وایي. دا کتاب د هغې د ژوند د تیارو وختونو انځورګري کوي او ښیي چې د غلامۍ او توپیر پالنې ژوند څومره له سختیو ډک وي. خو پر هر ډول مشکلاتو او کړاوونو سربیره مایا اینجلو خپل کار ته دوام ورکړ او په لیکنو کې یې ځای پر ځای د ښه راتلونکي د هیلو څرک لیدل کېږي.
په نړۍ کې هر کس یوه شپه ضرور خپل کار ته له ویرې سره یا له درد سره یا له یو لوی تاوان سره او یا هم له مایوسۍ سره تللی دی او ویده شوی دی. خو بیا هم په موږ کې هر کس سهار بیا بیداریږي، راجګیږي.
مایا اینجلو د لوړو زده کړو په ښوونځي کې وه چې زوی یې پیدا شو او میړه پرېښوده. تر هغې وروسته نوموړې په رستوران کې کار وکړ، نڅا یې وکړه، په بس کې کنډکټره یا کلینډره شوه، په سټیج ډرامو کې یې کار وکړ او هره دنده یې ترسره کړه چې خپل زوی ته ښه ژوند ورکړي. مایا ته د نړۍ او امریکا پوهنتونونو له 500 زیاتې اعزازي ډیګریانې ورکړې وې او هغې په فرانسوي، هسپانوي، ایټالوي او عربي ژبو روانې خبرې کولې. مایا ته په 2011 زیږدیز کال کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا ستر ملکی میډال ورکړ او نوموړې په 1993 زیږدیز کال کې د هغه وخت د نوي ولسمشر بل کلینټن د لوړې په مراسمو کې وینا وکړه. مایا د وو کلونو وچ ناسکه پلاری ور باندې جنسي تیری وکړ. دې دا خبره خپلې مور ته وکړه. د شکایت په نتیجه کې د مایا ناسکه پلار ووژل شو. مایا وایي دې فکر وکړ چې د دې غږ، د دې آواز، د دې ناسکه پلار ووژه. د مایا په خبره تر هغې وروسته دې تر 500 کلونو هیڅ خبرې ونه کړې. خو د باراک اوباما په وینا د هغې پر خبرو نه کولو سربیره هم د مایا غږ د امریکا د بې وزله او بې آوازه خلکو غږ شو او د خپل کار په ذریعه د نسلونو خدمت وکړ. مایا د مې پر 28 د 80 کلونو په عمر کې مړه شوه. خو د هغې هنر به ژوندی وي او د هغې له کتابونو به په ډیرو وطنونو کې ځپل شوي، ځورول شوي، بې وزله، بې آوازه او نهیلي خلک د ژوند هیلو او رڼا درس اخلي. مایا وایي هر څومره چې خلک په بد نوم یاد کړي دا به بیا راپاڅي، بیا به راجګیږي.
کیدای شي چې ته مې په تاریخ کې له خپلو ترخو او پیچلو دروغو سره په بد نوم یاد کړي. کیدای شي ته مې په کثافت او ګندګۍ کې ولړې، خو بیا به هم لکه ګرد زه راپاڅم. ته کولای شي چې ما په خپلو الفاظو او خبرو ووچنې. ته کولای شي چې ما په دروغو غوڅ کړې. ته کولای شي چې ما له خپلې کرکې سره ووژنې، خو بیا هم لکه ژوند زه به راپاڅم، زه راجګیږم.
زمونږ همکار پامیر ساحلو چې د امریکایي شاعره، لیکوال او فعال مایلا اینجلو د ژوند په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کول. اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو نه وروستۍ خبري خپرونه واوریدله چې د پای شېبو تیر رسیدلې. یو څو شېبې پاتې دي چې پکې د خبرونو لنډیز درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اړیکې د ادارې مشر ناوې پیلي د هغې ښځې چې په لاهور کې وژل شوې وه وژل غندلې دي چې د خپل کورنۍ لخوا زخه په لاهور کې وژل شو. 25 کلنه فرزانه پروین او د دې په خوندې یو شمېر کسانو د سیشن په پرسه په لاهور شهر کې د حالت بهر حمله وکړه. پر دې باندې دا تور چې د کورونې د خوښې بغیر واده کړی دی. په قبایل سیمه کې د فعالو سیاسي ګوندونو کمیټې د فاټا لپاره د سات په یو لسو کاتې ایجنډا سره سوي دي. په دې کې د قبایلي ولس سفارو د ټولو آئینی قانون انساني حقوقو غوښتنه سوي. کمیټې پرون دا غونډه کړې ده. فاټا سیکریټ سږ کال د قبایلي سیمو په زرګونو ماشومانو په سکولونو کې د داخلو کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین د حکومتي غیر حکومتي تنظیم ان ایچ سی ای ډی او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته چلول کېږي. د شمالي وزیرستان د نوشیر کلا سیمې سره د پاکستاني ځواکونو په کاروان د سړک پاړې دوه پرله پسې بمې چاودنو وړي عسکر وژلي او دوه ژوبل کړي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ایس پی آر دغه پېښه تصدیق کړې ده. افغان ولسمشر د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف سره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې د کونړ پر بېلابېلو سیمو د راکټي بریدونو په اړه د چهارشنبې په ورځ ماښام ټلیفوني خبرې کړي او په دې اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي پوځي قمندانان باوري دي هغه امریکایي عسکر چې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې له مخې په افغانستان کې پاتې کېږي د دې هېواد د ځواکونو په روزنه او د ترهګرۍ په ضد مبارزې لپاره بس دي. چکېګل وروسته له هغې دا څرګندونه وکړي چې تر رواني اونۍ پسې د سېشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړي چې په افغانستان کې به د دې هېواد له جنګي مشنه په کال 2014 په 98 زره سرتیرو په دې هېواد کې پاتې شي. د مصر د ولسمشرې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښایي چې د هېواد د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسي په سولې کې درې نوې رایې ترلاسه کړې دي او یوه نوې څېړنه وایي د نړۍ په دریو کې یو کس چاپ دی. دا څېړنه په دی لینسټ کې میډیا جرنل چاپ شوې چې یو سل په اتیا ملکونو راغونډ شوي شمېرې جاري کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن شپه د آسیا چیلنج کپ سیالۍ کې د درېیم مقام ترلاسه کولو لپاره د مالدیپ د ملي ټیم سره لوبه کوي.
اوریدونکو هم دې سره د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. خپل قربا ګل ایاز د خبرونو وینکه عبدالحق اخلو ټکنیکی همکار اسحاق امیری او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم تاسو په خدمت کې حاضر یو. تاسو ته په دې سپو پاتې شي نو د مشال نو د وی او ای ډیوا ریډیو نشریات او اوري خمه خامل لري خوشاله اوسئ.